با ساعت 8 صبح با وقت کابل است و در یک ساعت دیگر احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدید تکل سید.
السلام علیکم قدر من آوریدون کتا ستا او جاوید جان نیمی نه من نکوم چه میکروفون ما ترا و سپاره دوستانو پا روان خبرونه که چی یو ساعت دوام کوي د سهار تر 9 بجو پوری د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو پر ځانګړي پروګرام سربیره د افغانستان او نړۍ د روانو مسایلو په اړه هم خبرونه او راپورونه اوریدلی شئ. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو دا ټول له خبرونو وروسته لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رای ورکولو د زرګونو مرکزونو د امنیت لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان جوړ کړی دی. د ننګرهار د اډې فارم ته نږدې نن سهار 14 وشوه. په ایران کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر ډیر سخت شوي او پرتګال وایي د ګوانتانامو د زندان څو تنه خوشي شوي بندیان به ومني. د ننګرهار د هډې فارم ته نږدې نن سهار د 5 بجو شاوخوا وخت کې 14 وشوه. راپورونه وایي دوه تنه په پیښې کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دوه تنه د ملي اردو سرتیري هم په پیښې کې ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رای ورکولو د وزرا مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې اتیا عملي شوی دی. خغلی اتمر پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل د پلان هدف دا دی چې په انتخاباتو کې خلکو ته خوندي چاپیریال برابر شي. د زیاته کړه دوی د هغو ولسوالیو په اړه اندېښنه لري چې یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او یا په لوړه کچه ګواښونه پکې موجود دي. محمد حنیف اتمر ویل د دغو ولسوالیو لپاره هم جلا پلان جوړ کړی دی. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په تیره یوې اونۍ کې په ټول هیواد کې 148 تروریستي پیښې له دوی سره ثبت شوي چې مرګ ژوبلی هم لري. محمد حنیف اتمر چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په وژل شوو کسانو کې وسلوال مخالفین پولیس او عام وګړي شامل دي. د نوموړي په وینا د پیښې اکثره د هیواد په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې کیږي. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د نیویارک ټایمز د هغه خبریال په تختولو کې لاس لرل رد کړل چې تر و میاشتو وروسته آزاد شوه دی. خبریال دیوید روید او یو ځایي خبریال د خپل موټر چلوونکي سره له کابل څخه د باندې د خپل اوسېدو ځای ته نږدې تختول شوي وو. د خبریال دیوید میرمن هغه سره تر خبرو وروسته بریتانوي ورځپاڼې ټایمز ته ویلي دوی بیا د پاکستان په لرې پرتې سیمې شمالي وزیرستان کې ساتل کېدل. طالبان چې معمولا په افغانستان کې د داسې تختونو مسؤلیت په غاړه اخلي وایي د دوی ډله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تختولو کې لاس نه لري. د میدان وردګو ولایت د نرخ پولیس والی کې د مین په چاودنه کې پرون دوه پولیس ووژل شول. د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته ویل چې د چاودنه د عامه تاسیساتو د ساتنې د پولیسو د غزمی پر موټر وشوه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کړي چې په دې چاودنه کې دوه موټر ویجاړ کړي او 15 پولیس وژلي. خو د میدان وردګو د والی ویان د خبره ردوي. د افغانستان د پوهنې وزارت پرون د کابل ښار په څلورو ښوونځیو کې 2000 زده کوونکو ته لپټاپ کمپیوټرونه وویشل. د یو زده کوونکي او یو لپټاپ تر نامه لاندې زده کوونکو ته د کمپیوټرونو د ویشلو لړۍ له تیرو میاشتو راهیسې پیل شوي او په دې ترڅ کې د ننګرهار ولایت سلګونو زده کوونکو ته هم کمپیوټرونه وویشل شول او دا بهیر دوام لري. او د افغانستان د صادراتو د پراختیا ملي کانفرنس پرون په کابل کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان د مختلفو سیمو لسکونو تنو سوداګرو او پانګوالو برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډېر شمېر سوداګر شکایت کوي چې د امنیت ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې د لازمو سهولتونو د نشتوالي له امله د دوی د کارونو په وړاندې خنډ ډېر شوی دی. دا د افغانستان په ارتباط څو خبرونه او تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په مرکز تهران کې د شنبې د ورځې د مظاهرو له زپلو وروسته سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دی. هلیکوپترو پرون ماخام د خار پر سر گزمی کولی او د تهران له شمالي برخو څخه چې د مخالف کاندید میر حسین موسوی پلویان پکې دي د ډزو اوازونه اوریدل کېدل. موسوی له خپلو پلویانو څخه غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په تهران کې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې چې ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له خبرداری سره سره وشوي لسته نوجل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د پخاني ولسمشر هاشمي رفسنجاني لور او د کورنۍ څلور غړي چې په مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي وو اوس خوشي شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا او برېټانیې تور لګولی چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د احمدی نژاد تورونه رد کړل او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل ایراني چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې سوله ایزو مظاهرو ته اجازه ورکړي او د رایو نتایج له سره وشمیري. په همدې حال کې د ژورنالیستانو د دفاع یوې ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د مظاهرو له پیله تر اوسه 24 ژورنالیستان او د انټرنیټ بلاک لیکونکي نیول شوي دي. د بسرحده ژورنالیستان ټولنه وایي چې د ایراني مشرتابه لپاره پر خبریالانو حمله په لومړي توپ کې ده. ایراني چارواکو د بی بی سی یو خبریال ته هم له هواده د وتلو امر کړی دی. د ایران حکومت بهرني مطبوعات په دې هواد کې د روانو مظاهرو په اړه له راپور ورکولو څخه منع کوي. پرتګال ویلي ګل ګوانتنامو زندان تر خوشی کېدو وروسته به دوه یا درې بندیان په خپل هیواد کې ومني. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته اړتیا لري چې لومړی د دوی د منلو مراحل په خپل هیواد کې تکمیل کاندي. د اعلان په داسې حال کې شوی چې د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د ګوانتنامو د زندان د تړلو په برخه کې د امریکا له خاص استازي دانیل فرایت سره وکتل. تاسو ازادي راډیو اورئ. د عراق په مرکز بغداد او شمالي ښار موصول کې د افراطي وسلوالو ډلو په حملو کې نه پولیسان وژل شوي دي. په بغداد کې د پولیسو شپږ تنه د غزمی په حال کې وو چې حمله پرې وشوه او په ډزو وژل شول. او په موصول ښار کې پرون یو پولیس د وسلوالو په برید کې ووژل شو. په همدې حال کې پر سړک ښخ شوي ماین یو پولیس او یو ملکي کس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د حملې په کرکوک ښار کې په یوې لارۍ کې د خودل شوي بم له چاودنې وروسته کېږي چې د راپورونو له مخې 18 کسان یې ووژل او 200 تنه یې ټپیان کړل. د هغو 500 جسدونو څخه چې د اطلس په اوقیانوس کې د لوېدلې الوتکې له پیښې څخه وروسته موندل شوي 11 تنه د ګوتو د نښان او د غاښونو د نښو له مخې پیژندل شوي دي. د برازیل مقاماتو ویلي 10 تنه یې برازیلیان او یو بل یې بهرنی دی. شپږ تنه ښځې او څلور نارینه دي. د الوتکه درې اونۍ مخکې له رودی جینیرو څخه د پاریس په لور روانه وه او 228 تنه پکې سپاره وو. 2 تنه فرانسویان، 950 برازیلیان، 26 تنه جرمنان او پاتې 9 تنه د الوتکې کارکوونکي وو. دا د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د سهار له 8 د مازیګر تر 8 بجو پورې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې صافه او واضحه اوریدای شي. د دې خبرونه په پاتې برخه کې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو تحریک د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې د خپلو ډلو لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي. د کورنیو چارو وزیر همدرز وویل چې په ټول افغانستان کې د رایه ورکولو د وزرو مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یې امنیتي پلان جوړ کړی.
جالتن بر 80% از این 7000 محل رایدیهی ای پلان تدوین شده.
فدیار راپور به د انتخاباتو په ځنګړي پروګرام کې واوري او همدارس واوري چې د ولسمشري د انتخاباتو کاندید رمضان بشردوست په ننګرهار ولایت کې خپل کمپاین پیل کړی.
ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل، درې نور ولسوالی او همدارنګ بیسود ولسوالی او همدارنګ شیوه.
پر نورو کورنیو راپورونو سربیره د صوبه سرحد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی پوځ عملیاتو او د ایران د وروستیو پیښو په اړه راپورونه خبرو. که تر پایه راسره پا پاتې شئ، نو د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام به هم درته خپور کړو. د ازادۍ راډیو اوري، طالبان وایي د دوی هیڅ کومه ډله په افغانستان کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې لاس نه لري. دوی وایي نه یې له نیولو خبر دي او نه هم په دې پوهیږي چې څنګه آزاد شوی. له اوو میاشتو ورکېدو وروسته د نیویارک ټایمز خبریال له خپل ترجمان سره له شمالي وزیرستان څخه په تیښته بریالی شو. د نیویارک ټایمز د کتونکو ډلې مشر بل کلر د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دوی تر اوسه ځکه د خپل خبریال په اړه څه نه ویل چې خلکو ورته ویلي و ممکنه ده دا د هغه د امنیت لپاره ښه نه وي، نو ځکه یې دا خبره غلې ساتلې وه. دا چې یاد شوی خبریال څنګه خلاص شوی، په لویدیځو خبري رسنیو کې په دې اړه راپورونه خپره شوي چې لنډیز یې فریده هوټ سیفي اوروي.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د هغه خبریال په تښتولو کې لاس لرل رد کړل چې تر اوو میاشتو وروسته آزاد شوی دی. خبریال ډیوید روهیت او یو ځایي خبریال د خپل موټر چلوونکي سره له کابل څخه د باندې د خپل اوسېدو ځای ته نږدې تښتول شوی وو. د خبریال ډیوید میرمن کریستن له هغه سره تر خبرو وروسته بریتانوي ورځپاڼې ټایمز ته ویلي وو دوی بیا د پاکستان په لرې پرتې سیمې وزیرستان کې ساتل کېدل. طالبان چې معمولا په افغانستان کې د داسې تښتونو مسؤلیت په غاړه اخلي وایي د دوی ډله د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې لاس نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له نامعلومه ځایه په ټلیفون کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حتی په هماغه وخت کې چې یاد شوي کسان تښتول شوي وو موږ د دوی د تښتولو ادعا نه وکړې. هغه ویلي اوس موږ په دې هم نه پوهیږو چې څنګه آزاد شوي. ډیوید رویت او د هغه افغان همکار طاهر لودین په ډیر جرأت د جمعې په ماښام تښتېدلي او د پاکستان د کوم پوځي پیرادار سره کې لګولې او د هغه په واسطه کومې نږدې پوځي قرارګاه ته بیول شوي. د نیویارک ټایمز په وینا دوی په افغانستان کې د بګرام هوایی هډې ته رسول شوي خو د دوی موټر چلوونکي په تښتېدو نه دی بریالی شوی. یو څلوېښت کلن رویت وایي روغتیایي وضعیت یې ښه دی خو د نیویارک ټایمز په وینا د طاهر لودین پخه د تښتېدو په مهال ژوبله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې پرون د خبري غونډې په ترڅ کې وویل د افغانستان حکومت ډیره هڅه وکړه او د یاد شوو کسانو د خلاصون لپاره یې لټولو امکاناتو کار واخیست خو دوی په بل هیواد کې وو او موږ کوم مستقیم رول نه درلود. خو اتمر زیاته کړه دا ډیر ښه خبر دی چې دوی آزاد شول او دا د دې نه ښه ده چې د ترهګرو او جنایتکوونکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمې خوندي زی دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نورو راپورونو ته پام وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 113 تروریستي پیښې له دوی سره ثبت شوي چې مرګ ژوبله یې هم لرله. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وینا کوله وویل چې د وژل شویو اکثر د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین دي خو دا وویل چې پولیس او عام وګړي هم په دې تلفاتو کې شامل دي. د نوموړي په وینا دا پیښې اکثرا د هیواد په جنوبي او ختیځ ولایتونو کې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په وینا په هیواد کې د تیرې یوې اونۍ پیښو دا وښودله چې د امنیتي ځواکونو او عامو وګړو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. محمد حنیف اتمر چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په تیرې یوه اونۍ کې د هیواد په شپږیشتو ولایتونو کې 113 تروریستي پیښې ثبت شوې دي چې د ده په وینا اکثر یې په کندهار، هلمند، نیمروز او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوې دي. د ښاغلي اتمر په وینا دغو حملو په خپله وسلوالو مخالفینو پولیسو او عامه وګړو ته مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. دغو حملو مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. د هیواد اویا تنه دښمنان وژل شوي چې د اوړمې اونۍ په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. په دې حملو کې په خواشینۍ سره چې زموږ 120 کسه ملکي وګړي وژل شوي او 16 کسه ټپیان شوي دي خو د مخکې اونۍ په پرتله 10% کموالی ښیي. په تېره اونۍ کې 30 پولیس وژل شوي او 30 ټپیان دي. چې دا هم د مخکې اونۍ په پرتله ډېر وش فیصده کمښت ښیي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې هم زیاتوالی راغلی او په دې موده کې امنیتي ځواکونو شپږ اتیا وسلوال مخالفین نیولی دي. نوموړي د پیښو د نوعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې اکثره پیښې د وسلوالو حملو او د ماینونو او بمونو په بڼه شوې دي. هغه زیاته کړه چې د بمی حملو تر ټولو ناوړه پیښه د قندهار په ژیړې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. تروریستي حملې تر ډیره په بیلابیلو کټګوریو کې شوې دي، خو دوه کټګوري په اکثره حملو کې شامل وې. یو د هیواد په ملکي او پوځي اهدافو د وسلوالو مخالفینو وسلوالې حملې، او دویم د ماینونو او د سړک د غاړې د بمونو په وسیله حمله کول. په دې لړ کې تر ټولو ناوړه پیښه د پنجشنبه په ورځ د قندهار په ژیړې ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د هیواد دښمنانو د سړک په غاړه یو بم خښ کړی و او په خواشنۍ سره زموږ شپږ ملکي هیوادوالې ووژل. درې سره سره ښاغلی اتمر وویل چې د وړمې اونۍ په پرتله د مخالفینو په حملو کې په سلو کې شپږ کمې راغلی دی. په هیواد کې د امنیتي پیښو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو لپاره تیاری او د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په زور او شور سره پر مخ روانې دي. د دې تر څنګ کتونکي په هیواد کې روانو امنیتي پیښو ته په اشاره وایي، که چیرې ډاډمن امنیت ټینګ نشي نو ممکن په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګه شي.
په جلال آباد ښار کې د پاچا خان پر مقبره د ګنبدې د جوړولو کار یو ځل بیا پیل شوی. دا مقبره د پاچا خان ترست په نامه ټولنه په عصري بڼه جوړوي چې د دې ټولنې د مسؤلانو په وینا تاریخي او فرهنګي ارزښت به ولري. له دې سره په یو وخت کې په پام کې ده چې د مقبرې تر څنګ د پاچا خان په نوم یو پارک، کتابتون، ښوونځي او نور تاسیسات هم جوړ شي. په دې اړه له جلال آباده د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د باچا خان ٹرسٹ په نامه یو خیریه ټولنه غواړي په جلال آباد کې د باچا خان مقبره په عصري او اساسي شکل جوړ کړي. دغه مقبره د جوړېدو کار اصلا د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې پیل شوی و، خو د کورنیو جګړو له امله ورته ډیر لږ کار شوی و. په 2001 میلادي کال کې دغه ٹرسٹ دا کار بیا پیل کړ او کار یې تر اوسه روان دی، چې په ترڅ کې به یو پارک، کتابتون، د ناستې لپاره نور ځایونه او د مقبره لوی ګنبد جوړیږي. د شنبې په ورځ د باچا خان ٹرسٹ غړو په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل، تر اوسه یوازې د ګنبدې د جوړېدو لپاره شپږ سوه ټنه اوسپنیز سیخان کارول شوي چې لا نیمایي ته هم نه ده رسېدلې. د باچا خان ٹرسٹ یو غړي سید عثمان سنجش خبرالانو ته وویل، په پام کې ده چې د باچا خان مزار په افغانستان کې د یوې عصري تاریخي ودانۍ په بڼه د سیلانیانو نظر ورواړوي.
خوشبختانه اوس د دغې پروژې د کمپلکس کار روان دی او هیله مند سو چې تر څو پورې دا خپل تکمیل ته ورسېږي. په دې اکلا کې د ننګرهار محترم والی صاحب، د ننګرهار محترم مسئولین او د افغانستان حکومت د دې کمپلکس د جوړېدو پاکله اسانتیاوې مساعدې کړي، مګر د دې پروژې لګښت د باچا خان د ٹرسٹ او د خدای خدمتګارانو د مینوالو د مستقیم مالی مرستې په وسیله جوړ. په دې کمپلکس کې د دې مقبره شامله ده، جومات شامل ده، پارک شامل ده، موزیم شامل ده، او په راتلونکي کې د مکتبونو جوړول شامل ده.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړي او د باچا خان ٹرسٹ سلاکار عبدالرشید وزیری وویل، د باچا خان د مزار جوړونې لپاره چې هر څومره کار وشي بیا به هم کم وي. د ویل
په کومو شرایطو کې چې هغه د خپل قوم د آزادۍ او حقوقو لپاره مبارزه پیل کړه، کمر هغه د گاندھی و جنا سره پتلکو ناوی دوارو تا یو میراث داس میراث را پاتو چې په 1850 کې کانګرس بند جوړو او په 1905 کال کې مسلم لیگ بند جوړو. نو دا د هغوی لپاره یو بستر د مبارزې داس تیار شوی و چې هغوی تک پکې کړای شو. خو پاچا خان هر څه په خپل ځان ته آماده کول، هر دروازه، هر کلی ته، هر بانډې ته په خپل لاړ، د خلکو د ویښتیا پروګرام یې تر لاس لاندې ونیو. انجمنو اصلاح الله پاغینه په نوم باندې یوه ټولنه جوړه کړه، بیا د مکتبونو پروګرام پیل کړ چې په پښتنو کې رڼا راولي، علم راولي، تعلیم راولي، خبرې کی.
د باچا خان ٹرسٹ خیریه ټولنې غړو وویل، کله چې مزار او شاوخوا جوړ شي بیا به دا ٹرسٹ خیریه پښتو ښوونځي جوړ کړي او د دې ټولو لګښت به پاچا خان ٹرسٹ ورکوي، چې اندازه یې معلومه نه ده او کېدی شي تر دریو کالو پورې د مقبرې د جوړېدو کار وغځېږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو په کابل کې د تاریخي آثارو د کیندنو په لړ کې یو شمیر نوي تاریخي آثار موندلي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي دا آثار د کابل د شهدا صالحین په سیمه کې موندل شوی او په 15 او 16 میلادي پیړۍ پورې اړه لري. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال ضیا افشار د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان لرغون پیژندونکو د کابل د شهدای صالحین د نارنج په غونډۍ کې د کیندنو په لړ کې یو شمیر نوي تاریخي آثار موندلي دي چې پنځمې او شپږمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري او د بودا د مذهب د لارویانو ښکارندوی کوي. د په همدې ورځ موندل شوي آثار په یاده شوې سیمه کې خبریالانو ته تشریح کړل او وویل
در دور هفتم که توسط باستانشناسان معدکارای باستانشناسان که صورت گرفت خوشبختانه موفق شدیم که
در حیوات دلرغون پوهانو در کندونو پا اوم پڑاو که دوی وطمانی دل چی در شهدای صالحین در نارنج پا غنده که در بودا یو مجسمه، چو زینه او مذهبی هستوپی تا لار او دیوالون عمومی در اثر در بودا پا زمانه که در کابل در حوزه در هنری مکتب شکارندوی کهی.
افغان لرغون پیژندونکو وویل چې کابو سلور کال کېږي د کابل ښار د شهدای صالحین د نارنج په غونډۍ کې د دوی کیندنې روانې دي او تر اوسه په کې د ارزښتناکه تاریخي آثارو 15 حجرې کشف شوې دي چې په 15مې او 16مې میلادي پیړۍ کې د بودیزم مذهب پورې اړه لري.
د 1998 کال انتخابات
د انتخاباتو خبرونه ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د 1998 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ځانګړی راپور خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رای ورکولو د 2000 مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې 80 عملي شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پلان هدف دا دی چې په انتخاباتو کې خلکو ته خوندي چاپیریال برابر شي. اتمر زیاته کړه دوی د هغو ولسوالیو په اړه اندېښنه لري چې یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او یا په لوړه کچه ګواښونه پکې شته. ښاغلي اتمر وویل د دغو ولسوالیو لپاره یې هم یو جلا پلان جوړ کړی. د ښاغلي اتمر مطبوعاتي غونډې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی و او راپور راکوي.
د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یک شنبې په ورځ یې په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل د راروانو انتخاباتو د امن لپاره یې نوي پلانونه طرحه کړي او د رای ورکولو د 2000 مرکزونو د خوندیتوب په مقصد یو عملي او امنیتي پلان ترتیب سوی چې د افغان امنیتي ارګانونو تر څنګ ایساف ځواکونه هم د دې پلان په عملي کولو کې ونډه لري.
دغه پلان زموږ د همکارۍ او ستراتیژیک چوکاټ تضمینوي چې انتخاباتو ته یو خوندي چاپیریال برابر کړو. د دې چوکاټ دویمه مرحله پیل شوې چې هغه په عملي او تاکتیکي ډګر کې د دې ستراتیژیک پلان عملي کول دي. موږ تصمیم نیولی هرې سیمې ته به ټاکل شوي کسان توظیف شي. پولیس، ملي اردو او ملي امنیت به په هغې سیمې کې خطرونه وارزوي او هلته به ځواکونه ځای پر ځای شي. د هر ولایت او هرې سیمې لپاره باید پلان طرحه شي. د دغو 2000 مرکزونو لپاره دغه پلان په سلوکیاتیا عملي شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه وغوښتل که دوی په کابل یا نور ولایتونو کې کمپاین کوي مخکې له مخکې د پولیس خبر کړي چې د نظم او امن په تامین کې ورسره مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر ومنله چې د ټول افغانستان په سطحه یوولس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نوموړي وویل په 123 ولسوالیو کې په لوړه کچه او په 24 نورو ولسوالیو کې په ټیټه کچه تهدیدات موجود دي چې وزیر وویل دا ورته د اندېښنې وړ موضوع ده او دوی په دې اړه فکر کوي چې د دغو ولسوالیو خلک څنګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. محمد حنیف اتمر زیاته کړه د دغو ولسوالیو د برخلیک په اړه یې یو جلا پلان طرحه کړی خو نوموړي په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
پلان را که ما مطرح کردیم
هغه پلان چې موږ طرحه کړی جزئیات یې له بده مرغه دلته نشم افشا کولی. پر یو هدف کار کوو چې هغه د افغانستان د ملي حاکمیت ټینګول او انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. د نظر د خواندانو او خلکو اندېښنې پر ځای دي. موږ له داسې دښمن سره مخامخ یو چې اصول نه مني.
د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو دغه راز ایساف ځواکونو تر دې مخکې ویلي ول چې د انتخاباتو او کمپاین پر مهال د کاندیدانو د امن لپاره یې خپل فعالیتونه تر پخوا ګړندي کړي دي.
د ازادۍ راډیو د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په دوام کې ډاکټر حبیب منګل هم پوښتلی دی. دا مرکه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:00 او 20 دقیقو او له ماسپښین وروسته په 2:00 او 20 دقیقو خپریږي.
د 10:00 او 20 دقیقو پورې منتظر اوسئ چې د افغانستان د ولسمشری د کاندید حبیب منګل مرکه واوري او همدارس ازادي رادیو به د ولسمشری له کاندیدانو سره نور ځنګړو مرکو ته هم دوام ورکړي. یو بل راپور لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کتو په لړ کې په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ډاکټر عبدالله سره وکتل. لکه تنې ورسته د امریکا سفیر کارل آیکنبری له ډاکټر عبدالله سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې امریکا غواړي د هر کاندید له پروګرامونو او پالیسیو څخه ځان خبر کړي او ورسره سیاسي بحثونه ولري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د جمهور ریاست له کاندیدانو سره یې لیده کاته د افغانستان امریکا او د نړیوال ټولنې لپاره ګټور دي. آیکن بیری چې د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله سره یې په یوې ګډې خبري غونډه کې د یکشنبې په ورځ خبرې کولې وویل ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو د حکومت او کانګرس یو شمېر غړي به په دې ورځو کې افغانستان ته راشي او د جمهور ریاست له کاندیدانو سره به خبرې وکړي. د وی دغه راز ملي بحثونه نه یوازې د افغانستان په ګټه دي بلکې د امریکا او د نړیوال ټولنې ملي ګټو ته هم ګټه رسوي. افغانستان امریکا او نړیوال ټولنې درې واړه له یو شمېر ګډو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په ګډه به یې پر ضد مبارزه کوي. امریکا لیواله ده چې د افغانستان د راتلونکي مشر په اړه که هر څوک وي معلومات ولري. ډاکټر عبدالله د امریکا د سفیر له لیدنې څخه په مننه وویل چې له هر کاندید سره د امریکا د سفیر له لیده کاتو جوتیږي چې امریکا په افغانستان کې یوازې له یو کاندید څخه ملاتړ نه کوي. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې له حامد کرزي څخه وغوښتل چې په یوې مناظره کې د ورسره مستقیما برخه واخلي.
ما خدمت رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی یک چلنج هم دارم.
دی وی زه د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی ته یو چیلنج هم لرم او هغه دا دی چې ورڅخه غواړم چې په یو مخامخ بحث کې را سره حاضر شي او په دې اړه معلومات ورکړي چې د ته په وخت کې خو افغانستان یو بد لوري ته وکوچید، اوس د دغه بد لوري څخه و بیرته مثبت لوري ته د افغانستان د وتلو لپاره کوم پروګرامونه لري. تر دې مخکې د جمهوري ریاست یو بل مطرح کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم له حامد کرزي څخه د ورته مستقیم مناظرې غوښتنه کړې وه، خو ښاغلي کرزي تر دې دمه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د امریکا سفیر له ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره د شنبې په ورځ په لیدنه کتنه کې ویلي وو چې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره په لیدنه کتنه کې کوښښ کوي چې هغوی ته د امریکا د جمهور رئیس پیغام ورسوي چې امریکا له هیڅ کاندید څخه په ځانګړې توګه ملاتړ نه کوي.
په همدې حال کې د ولسمشری کاندید رمضان بشر دوست په ننګرهار ولایت کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د په جلال آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که ولسمشر شي نو هغه کسان به محاکمې ته راکاږي چې قتلونه یې کړي، پر خلکو یې ظلمونه کړي او د ځان لپاره یې مجلل کورونه جوړ کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشری ته کاندید رمضان بشر دوست هم په ننګرهار کې د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین له نورو دا ډول کاندیدانو سره پوره توپیر لري او هغه دا چې دی د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې په یوه خیمه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناست دی او له خلکو سره همدغلته غږیږي. ځینې خلک حیرانیږي چې دی ولې دومره انکسار کوي، خو بیا هم ګڼ ځوانان ورټول دي له ده سره عکسونه وباسي او لاسلیکونه یې اخلي. رمضان بشر دوست همدغلته یوې خبري غونډې ته وویل:
پرون شپه په و بجې ما په ننګرهار کې ما ورسېدل. د ما دپاره ډېر تعجب وړ و چې دا د افغانستان درېیمه یا څلورمه یا دوهمه ښار ده، اما برېښنا نه لري. یو حالت و چې به هیڅ د باور وړ نه. او ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل، درینور ولسوالی او همدارنګ بهسود ولسوالی او همدارنګ شیوه. بیا ما په رادیو تلویزیون د ملي ریاست رادیو تلویزیون سره د خبرنگاران سره د مامورین سره خبرې وکړ. د ساتامش روغتون ما ولیدل او همدارنګ د محتادین روغتون ما ولیدل. د نږدې د دوی ستونزو چې د افغانستان د ټولو خلکو ستونزه ده و هیڅ د باور وړ نه ده چې په افغانستان کې دا ستونزه شته. د یو خوا ځینو خلکو د وچې ډوډۍ پیسې نه لري، د بل خوا ځینو خلکو سل زره ډالر موټرونه لري، مانۍ لري او دوی بیا کاندید شوی دي چې د افغانستان دپاره خدمت وکړي. په کابل کې که تاسو وګورئ، په نګرهار کې هم موږ کولی شو چې وګورو، داسې عکسونه چاپ شوی دي چې امیتاب بچن د هغوی په مقابل کې هیڅ ده. خو دا ټول عکسونه دا قیمت لري، دا د کوم ځای دوی پیسې پیدا کړي دي.
نور کاندیدان په اوسنۍ عصري نړۍ کې د انتخاباتي کمپاین لپاره هر اړخیز وسایل په کار اچوي او خپلو پلویانو ته هر ډول امکانات آماده کوي، خو د ده په دغه امکاناتو به د څنګه وکړی شي د ځان په لوري خلک ورمات کړي. همدا پوښتنه مو د ولسمشری له کاندید رمضان بشر دوست نه وکړه. ده وویل:
سلف سلم مطمئنم چې د کامیابی وسیله دا نه ده چې موږ پیسې لرو، د کامیابی وسیله دا نه ده چې موږ ځینو خلکو کولی شو چې دا واخلو او دوی ته پیسې ورکړو، ځکه چې افغانستان عادي خلکو دا
دوی دومره شعور لري چې هغه د دوی پیسې هم اخلي اما دوی ته رای هم نه ورکوي. هغه وخت چې زه د پارلماني ټاکنې کاندید وم ما ته ځینو خلکو ویل چې بشر دوست صاحب ته څنګه کولی شي چې د خلکو استازی په توګه انتخاب شي، هغه وخت چې تا نه ډالر لري نه کلدار لري نه تومان لري نه میمارخانی لري نه کوم ګوند تا ملاتړ کوي. په کابل کې د ما ووت د ما رای د قانوني د رای سره 200 رای توپیر درلود.
د بشر دوست په کمپاین کې بل په زړه پورې مسله دا و چې د خپل هر یو پوسټر پر سر لا اخیستون کې نه 2 افغانۍ اخلي او د دې لپاره دلیل وایي چې له هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ شخص یا ادارې نه مرسته نه دا اخیستي او د خپل خلکو له مرستې پرته بل لار نه لري.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو اورېده. وخت د سهار 8:13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د دې اوس فریده هوټ سیفی را سره په استودیو کې ده د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو د وړاندې کولو لپاره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رای ورکولو د وزره مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې اتیا عملي شوه. د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د لیدنو کتنو په لړ کې په کابل کې د امریکا سفیر پرون ماسپخین له ډاکټر عبدالله سره وکتل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د دولت د مخالفینو تلفات زیات شوي دي. طالبانو ویلي دي چې دوی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تختولو کې لاس نه درلوده. د ننګرهار اډې فارم ته څیرمه په نننۍ چاودنه کې لسګونه تنه ټپیان او 2 تنه وژل شوي دي. په سوات، دیر، باجوړ او وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیات روان دي او راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړه خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران په مرکز تهران کې د پرونیو مظاهرو له ځپلو وروسته نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ژورنالیستانو د دفاع یوې نړیوالې ټولنې ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له پیله تر اوسه 24 خبریالان او د انټرنیټ بلاک لیکونکي نیول شوي دي. او د عراق په مرکز بغداد او شمالي ښار موصول کې د افراطي وسلوالو ډلو په حملو کې 9 پولیسان وژل شوي.
دا د ازادي راډیو ده. په سوات، دیر، باجوړ او وزیرستان کې د پاکستانی پوځ او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وختي. له بلې خوا په خیبر او کرمه کې هم د خلکو پر کورونو توغندي لګېدلې چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله وختي. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر او د کورنیو چارو وزیر ویلي د تروریزم پر ضد په جګړه کې ولس د دوی ملاتړ کوي. د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
په باجوړ کې د یک شنبې په ورځ د پاکستان جیټل وتکو د مخالفو وسلوالو سنگرونه په نخښ کړل. د چارمنګ درې په دې بمباری کې د حکومتي سرچینو له قوله د دوو قماندانانو په ګډون اته کسان وژل شوی دي. خو ازادي سرچینې وایي د زونو ولسی خلکو په ګډون په دې حمله کې سلويختو نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. حکومتي لورې داوا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې په باجوړ کې د مخالفو وسلوالو نه یو شمېر سیمې بیرته نیول شوی هم دي. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره د یک شنبې په مازیګر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې وایي چې په 13 ساعتونو کې د ملکن په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوندې نیول شوي دي. د پاکستان د فوج د 15 سرتیرو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. هلته د جنوبي وزیرستان نه راپور لرو چې د جیټل وتکو په بمباری کې 15 کسان وژل شوي دي او د طالبانو یو مهمه سیمه مولا خان سرای حکومتي ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وای د ترهګرو پر ضد بعد دوی د ځواکونو عملیات روان وي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري هم د یک شنبې په ورځ د بېنظیر بوټو په قبر خلکو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان ټول خلک د دوی د فوج د عملیاتو ننګه کوي. کنن په وانه کې فوجونه جنگيږي، باجوړ کې عملیات روان دي، نو تر شای ملت ولاړ دی. د پاکستان پارلمان هغوی ته د جنگیدو اجازه ورکړې ده. ملکی حکومت دا غوی ننګه کوي ځکه نو دا عملیات کامیاب دي. همدارس خبر لرو چې د شنبې په ورځ د خیبر په لنډی کوتل سیمه کې په ولسی آبادۍ د توغندیو د لګېدو له امله د میرمنو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د یک شنبې په ورځ د کورمې په ساده سیمه کې هم د توغندیو د لګېدو له امله 8 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده.
له اوبخې له پاکستانه د ایران د تحولاتو په لور راپورونه وایي چې د ایران په مرکز تهران کې د شنبې د ورځې د مظاهرو له ځپلو وروسته په تهران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هلیکوپټرو پرون ماخام د ښار پر سر غزمی کولې او د تهران له شمالي برخو څخه چې د مخالف کاندید میر حسین موسوی پلویان پکې دي د ډزو اوازونه اوریدل کېدل. موسوی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد بریالیتوب پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی چې د موسوی پلوی کوي خبردارای ورکړی چې کله سوله ییزې لارې د خلکو د اعتراضونو مخنیوی وشي نو خطرناک عواقب به ولري. او د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بل پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی لور او د کورنۍ څلور غړي چې په مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي وو اوس خوشی شوي دي. ویل کېږي چې د ایران پخوانی جمهور رئیس هاشمی رفسنجانی بچه د ایران یو ځواکمنه سیاسي څېره بلل کېږي په هیواد کې د لنجبنو انتخاباتو پر سر پر راپورته شوي بحران کې لاس ولري. خو نوموړي تر اوسه د دې بحران په هکله په ښکاره خپل نظر نه دی څرګند کړی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د احمدی نژاد له مخالفینو څخه د هاشمي ملاتړ به دی د هیواد د محافظه کاره مشرتابه په وړاندې په مخالفت کې ودروي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
خای د پردې تر شا یو تر ټولو ځواکمن شخص به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته پر رامنځته شوي بحران کې اساسي رول لوبوي. د ټکی د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې څرګند کړی دی. اسوشیټډ پرس لیکي د محافظه‌کار جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د پلویانو او د هغو اصلاح غوښتونکو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو راهیسې چې ادا کوي رایه د احمدی نژاد لخوا غلا شوې دي. پخواني جمهور رئیس او بانفوذ روحاني آیت الله هاشمی رفسنجانی تر اوسه ښکاره تبصره نه ده کړې. خو د ایران تلویزیون د هاشمی د لور فائزه هاشمی تصویرونه خپاره کړي چې خی د احمدی نژاد پر ضد په سلګونو مظاهره کوونکو ته وینا کوي. رفسنجانی چې هیڅ کله هم له احمدی نژاد سره خپل اختلاف نه دی پټ کړی، د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای سره د جمعې په خطابو کې چې د ایران خلک ملي وحدت ته راوبلل او له احمدی نژاد څخه ملاتړ وکړ ګډون نه وکړی. که څه هم د ایران مذهبي مشر په خپلو څرګندونو کې رفسنجانی وستیا او هغه د انقلاب له طرحانو وشمیره او غوره سیاسي شخصیت وباله، خو له دې سره جوخت ادعا هم تایید کړه چې د رفسنجانی نظر له ده سره توپیر لري او د احمدی نژاد ورته ډیر نږدې دی. آیت الله خامنه ای میر حسین موسوی او د هغه پلویانو ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې له اعتراضي مظاهرو لاس واخلي کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. خو د خامنه ای له دې خبرداری سره سره د شنبې په ورځ تهران د قهرجنو مظاهرو صحنه وه چې ویل کېږي د اخوډب په ترڅ کې څه باندې لس مظاهره کوونکي ووژل شول او په سلګونو نور هم ژوبل شول. دغه راز نه تایید شوي راپورونه په نورو ښارونو کې هم د مظاهرو خبر ورکوي. اسوشیټډ پرس لیکي که څه هم د رفسنجانی نظر او دریځ تر اوسه روښانه نه دی، خو له مخالفینو څخه د رفسنجانی هر ډول ملاتړ به هغه د ایران د مشرتابه د ځواکمنو روحاني شخصیتونو په وړاندې په مخالفت کې ودروي. په واشنگتن کې میش د نړیوالو چارو او ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی انتونی کاردسمن وایي یو شی چې روښانه دی دا دی چې د ایران مشرتابه د پخوا په نسبت نن دو قطبي شوی او ګډوډي پکې رامنځته شوی ده. د ایران د چارو کارپوهان وایي د ایران د ستر مذهبي مشر د جمعې د ورځې څرګندونې ښیي چې دولت په کلکه د احمدی نژاد د هغه شخص ملاتړ لري چې رفسنجانی او کورنۍ په مالي فساد تورن کړی دی.
ایران د لویدیځ او نړۍ د مطبوعاتو د راپورونو ټاپ موضوع ده. لویدیځو مطبوعاتو د ایران د روانو حالاتو په اړه ګڼ شمېر راپورونه او تحلیلونه خپره کړي دي. یو ځل بیا نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د دې لویدیځو مطبوعاتو د راپورونو خلاصه وړاندې کوي.
د بریتانیا چاپ ابزرور خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په ایران کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی بحران په یو تحلیلي مطلب کې څېړلی دی. ابزرور لیکي د دې بحران یو غیر معمول اړخ په ښکاره د هغو روحاني ډلو نه موجودیت دی چې په دودیز ډول به د هر ټولنیز حرکت او اعتراضي مظاهرو په سر کې ولاړو او غالباً به د دواړو لورو په مخامخو بحثونو کې مخکښ رول درلود. خو نن لیدل کېږي چې د دوی آواز غلی شوی دی. د خبرونې په وینا ممکن دا د یو شمېر هغو لوړ رتبه روحانینو د ذاتي احتیاط او د سیاسي شعوري تسلیمۍ د غریزې انعکاس وي، خو بل لور ته دا هغه ټولنیز او سیاسي بدلونونه هم په ډاګه کوي چې په تیرو درې لسیزو کې په ایران کې رامنځته شوي دي. ابزرور وړاندې لیکي په دې کې شک نشته چې روحاني ډلې اوس هم ډېر اهمیت لري او په انفرادي توګه ملایان بیا له ډېر نفوس څخه برخمن دي، اما د یو ټولنیز نهاد په توګه دوی په تدریجي ډول خپله جاذبه او د پیوستون احساس چې د یوې پیړۍ په یوې ښې برخه کې رامنځته کړی و له لاسه ورکړی دی. دا د حیرانتیا خبره نه ده که د روحانینو دیش کله واکمني په ټولنه کې د هغوی د دریځ د کمزورتیا سبب شوی وي، خو د ابزرور په وینا هغه څه چې ډېر د پاملرنې وړ او مهم دي دا چې اکثره روحاني کړۍ چې د اسلامي جمهوریت له تاسیس سره یې مرسته کړې وه نن دې نظام ته پردی شوي دي. ابزرور لیکي کله چې میر حسین موسوی پر لوړ رتبه مذهبي مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتو له نتیجو سره د مخالفت وښیي، په قوم کې یو بانفوذه مذهبي مشر آیت الله ثانی چې د آیت الله خامنه ای نږدې همکارو دې غوښتنې ته په ځواب کې وویل دی داسې احساسوي چې پر لوړ رتبه مقاماتو د اعتراض به کوم تاثیر ونه لري او نه به هم کوم ځای ونیسي. سند ټلګراف بریتانوي خبرونې هم په ایران کې د روان بحران په اړه یوه مقاله چاپ کړې او په یوه برخه کې ښکلي چې یو کور چې په دننه کې پر دوو برخو ویشل شوی وي دوام او تاب نشي راوړلی. د ایران مشرتابه که داسې فکر کوي چې د دغه حقیقت په وړاندې درېدلی شي، خپل ځان غولوي او اشتباه کوي. دوی باید دا شی درک کړي چې د غیر ډیموکراتیکو لارو په ذریعه یووالی او مذهب په زور په خلکو نشي تحمیلولی. او ځپل هم په خپل ذات کې ډېره ناامیدي، د مغزونو فرار، د پانګې فرار او د پانګې اچونې کمیدل له ځان سره لري. سن ټلګراف د مقالې په پای کې په دې ټینګار کوي چې له انتخاباتو څخه لویه زده کړه به دوه بودونه ولري. اول، ایراني نظام کولی شي چې د اساسي قانون ډیموکراتیک عناصر یوې خواته پرېږدي چې دا کار به دا نظام له ډېرو اوږدمهاله خطرونو سره مخامخ کړي، او بله دا چې ایراني مقامات نشي کولی چې دا بحران پر ځای وبولي او چارواکو ته د ځپونکو عملیاتو امر ورکړي، ځکه ډېر ځلې لیدل شوي چې په دغسې حالاتو کې بحرانونه بېرته په یو بل وخت کې راڅرګند شوي دي.
د راپورونو او تحلیلونو پای ته را رسیدلی یو. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په وروستۍ برخه کې پام وکړئ د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام ته.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړی وي، دا د بیا هم له یو بل د ورکو شو عزیزانو پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یم. دغه پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شي، دغه پروګرام به پیل کړو. ګرانو دوستانو، بیا هم د تاسو ډیر زیات تلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسیدلی دي، او همدارس د تاسو ایمیلونه او لیکونه هم را رسیدي، او مونږ تل هڅه کوو چې د تاسو دغه تلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه په کومه کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترمو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، لتا سخهيله کو چې کله تاسو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مو باسئ. په نننی پروګرام کې هم داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی، خپل ورکشوي عزیز لټوي، خو د ټلیفون شمیره له یاده وته ده. لنی کمرغه د تلیفون شمیره د کمپیوټر په صفه پاتې ده چې زه به پس له پیغامه تاسو ته دغه د تلیفون شمیره ووایم. اول به پیغام واورو.
ما کا ورځ کې دغه د ولایت محمد منیږي، یو اورور محمد ګل جبل محمد معصوم دی. زه د محمد ګل زوی یم، د دې اورور یم. د سلام مسکاله کې یو رکسه ده، اوس د ستاسو د لارې دا ان شاء الله پیدا
کی. ګرانو اوریدونکو، کتا سه د دغه ورکشوی عزیز پاکله معلومات لري، نو په دې شمیره ټلیفون وکړی. 00930000015 و د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم. 00930000015 و د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. د تاسو ډیر لیکونه او ایمینونه هم تر رسیدي. په نننی پروګرام کې هغه لیکونه چې تاسو موږ ته را لېږلي دي، د ازادۍ رادیو نه به واوري. راځي چې د پروګرام په دې برخه کې هغه لیکونه او ایمیلونه چې موږ ته را رسیدلي دي، او په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، یو ځای واورو. اول به هغه لیکونه واورو کوم چې تاسو ازادۍ رادیو ته را لېږلي دي، او په دغه لیکونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي. دغه لیکونه به تاسو ته د مونږ همکارا صالحه اساقزی خالقی ولولي.
زمونږ یو اوریدونکی ملا قدرت الله د خپل ورک عزیز په لټه دی او د یو لیک په ترڅ کې لیکي چې قاری رفیع الله د ملا قدرت الله زوی د کابل ولایت د موسوی ولسوالۍ د شهید خانی اوسیدونکی د سفید سنگ د شهدا د مدرسې زده کوونکی و. د لس کلن و چې د تلی په شلمه نیټه د شهید خانی او سفید سنگ د لارې ترمنځ د تنګي له ساحې څخه مدرسې ته د تللو په مهال نادرکه شوی دی. ملا قدرت الله لیکي که چاته زما د زوی قاری رفیع الله په اړه معلومات وي نو لطفا دې په دغه شمیره له موږ سره تماس ونیسي. د ملا قدرت الله د ټلیفون شمیره ده 0 اویا یویشت نه اویا وشپېته پنځه. همداراز زمونږ یو بل اوریدونکی ایمل د خپل خورۍ تازه ګل په لټه ده. د هم په لیک کې لیکي چې څو موده مخکې د ازادۍ راډیو له لارې د تازه ګل په اړه چې د سلیمان زوی ده یو پیغام خپور شو. تازه ګل تقریبا یویشت کاله مخکې لا درکه شوی ده. ایمل همدارز لیکي سربیره په دې چې دغه پیغام موږ پخپله نه دی اوریدلی، خو یو شمیر نورو دوستانو د ازادۍ راډیو د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې دغه اعلان اوریدلی دی. زموږ د اوریدونکي وایي که چیرې رښتیا هم تازه ګل ستاسې د راډیو له لارې کوم پیغام خپور کړی وي نو لطفا دې دغه پیغام موږ ته بیا خپور شي، او یا هم که تازه ګل د خبرونه اوري نو لطفا دې له موږ سره په دغه ټلیفون شمیرې اړیکې ونیسي. د ایمیل د ټلیفون شمیره ده 0039 او اویا نه څلوېښت صفر دوه پنځوس څلور شپېته. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا هم تکراروم 0039 او اویا نه څلوېښت صفر دوه پنځوس څلور شپېته.
گرانو محترم و دوستانو، وزوار ورسید هغه یو ایمیل ته چې د مونږ یو اوریدونکی میرویس احمدزی مونږ ته رالیږلی دی. دغه ایمیل به زه تاسو ته ولولم. د ازادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. همیش خوشحال اوسئ. زه میرویس خان احمدزی د لوګر ولایت څخه تاسو ته خپل پیغام درلیږم. زما ورور چې نوم یې فضل، د پلار نوم یې محمد عالم، د لوګر د ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د محمود خیلو د کلی اوسیدونکی دی چې زده کړې د پاکستان د پېښور په یوه دینی مدرسه کې ترسره کړې دي. عمر یې تقریبا 21 کاله دی. 15 کاله کېږي چې له خپل کور څخه وتلی او بیا تر اوسه خپل کور ته نه دی راغلی. زموږ د کورنۍ ټول غړي هر وخت خفه ناست یو او د فضل جان د راتلو لار څارو. که هر څوک د نوموړي پاک له کوم معلومات لري مونږ ته په 0093 او 9 او شپږ څلور پنځه او یو یو ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیره یې بیا وایم 0093 او 9 او شپږ څلور پنځه او یو یو. په پای کې که په خپله فضل جان زموږ پیغام اوري نو مهرباني دې وکړي په خپل راتګ سره دې د کورنۍ د غړو خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. په درنښت میرویس احمدزی. ګرانو دوستانو، تاسې ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
الو، سلام علیکم. زه عزت الله جن کافی سادوله تګاو سوالی مې راخلې کې لوسی دنګه. نو خپل دا دوه کال کې چې خواندار چوکي ورکشاپ دی. نو ما پرون دا چې ویلان واورې د ازادي راډیو نه دا سړی په نوې ولسوالۍ کې وای موږ سره دی. دغه سړی کولای شي ما ته د خپل شماره بیا تکرار کړي او یا ما ته دغه شماره زنګ راووهي 0 او 8 5 0 3 8. شماره بیا تکرارو 0 او 8 5 0
درې شپږ درې اته وسلام په دغه شمار دې ما ته زنګ راووي.
زما ورور دی سید هاشم اغا نمیږي په شیخ مسما دی. زه د یارانو څخه خبرې کوم. دا شل کاله کیږي ورک دی. دا که زما غږ اوري په خپله دی په دغه شماره زنګ راووي 0919 78 78 45 8.
السلام علیکم. زه تحصیل ناصر له پنجاب نه خبرې کوم. زمونږ یو خورای ده په ایران کې دا شپه ګوم یاسي کېږي چې نادرکه سوی ده. خدای چیرته زمونږ آواز په خپل اوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري نو مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي 0-300-350-9-950. ټلیفون شمېره بیا وایم 0-300-350-9-950. وسلام.
زاجر لجان د پاکستان چمن خبره کوم. زما یو زوی عبدالجمیل نمیږي د درو میاشتو راځي ناګرکه دی چې د ده عمر 15-14 کاله دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري هغې خپله اوري په دغه شمېره دي ما سره معلومات ونیسي 0-5-3-5-5-3. بله شمېره دا ده 0-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
السلام علیکم. زه لایق د اریپور د شپاسم کې ما خبرې کوم چې د پلار نوم یې محمد ظاهر ده، د شمالي اوسیدونکی یمه. زمونږ یو ورور ده چې د صابر په نامه باندې درې کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. که چېرته صابر خپله دا اواز اوري یا نور انډیوالان اوري، مونږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. 202-93-121-12.
السلام علیکم. قدرت الله خان تاجک د پاکستان کوټي ایالت کوچناغه څخه خبرې کوم. زموږ یو کوچنی چې د سلام الدین په نامه یادیږي، د نن څخه 9 میاشتې د خپل کور څخه نظر بسوی دی. که چیرې د سلام الدین په باره کې څوک معلومات لري نو موږ ته دې فرداغه شماره ټلیفون راوکړي. 0-0-3-0-9-3-8-0-0-4-3. مننه.
زده میدان وردگ و ده ولایت ده بندی چک ده ولسوالای جنون پای کل ده حوزه ده مارفقل و سیدون که زما یو ترورک ده که ده مین پنامه ده یا قچا تا پته وی نما تا ده افغانستان ده سرایا پشماره از زنگ وی 0-0-88-216-21-34-80-73.
زمین لای خونه او را بخونیم دی بادام پنون در دره کالکی نیسه ورد در دای بخی دی پور طرف ترازینیم او کدای زمون غاگ آوری زمون تا دی خدای بی پارا دی خپل وطن تا دیر ترستون چی زمون در تلیپون شمیرا 0-0-0-3-2-5-5-9-3-6-5-2.
زه نصر احمد لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسېدونکی من چې نه کاله مخکې زما د تره زوی محمد نذیر نومېده چې نادرکه سوی ده او د پلار نوم یې علیم احمد ده او زما نوم نذیر احمد ولاد عبدالسلام یمه که چېرې دغه ورور محمد نذیر سې ده چا ته معلومه یا خپل د ما اعلان اوري نو د رادیو کارکوونکو ته دی اول ورکې یا خود ماته په دغه شماره زنګ ووي 0 7 9 6 4 0 7 9 6 4 0 7 9 6 4
نمیدی ور نور محمد د پلار نمی عبدالرحمن دی چې د ولایت د غور دی ولسوالۍ شوریه ته وره ده 25 کال کې چې ورک دی ور نه دره کړي کار چا دا سره چې دا کړی دی و په دا شو مالا د شه پر اویا اته څلور نیمه 15 ساو وو شپه په لمبار و
زه ګلمار سلطان خیل د جسروت خان زوی له پاکستان څخه خبره کوم د ما یو ورور دا ګل محمد نومیږي مشهور په مخه ده دا تن کال کېږي چې ورختای څه معلومات مو ته نکېږي دا ایران کله په خپل اوري او یا د مرګري انډی والا نه اوري نو په دې نمبر دی را سره تلیفون وکي 0 3 0 5 5 9 5 9 9
الو سلام علیکم جماعت ما قرار ولایت د کواد او نشوالی د برغنی د کلی ته خبر کوم ما یو ورو دا جر مشکل کیږي چې ورکه مستی دارا کنه دی معلوم په نام امر الدین محمد رسول جی چې کیا تا پته معلوم ایله د خپل اول ماته دی په دغه شماره زموږ وی څه پر واسه په پخته یو څلو تر یې څوارل څه پر واسه څلو تر یې څوارل وسلام عبدالانان لکه چې څنګه زده راځو السلام علیکم الله سلام یو ورک لرم په نام د محمد کریم دی د پلان مې عبدالمحمد دی اقامې مې سفر نورو مې محمد رتوت محمد نسیم محمد سلیم دی د پاکستان د نورلای یو شدن کړه څلور کال کېږي د لکور نه دره کړه د دې جکارې د مجرونو د کمپټو باور وښندل کړه په کوم ناشیل دار څه کوي تاسو نه اعلان اورو یا د خپل اور په دلم باندې ناصر دې پاتې لمبر دی 0 3 0 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
صفر یو اته یو پنځه یو که چېرته زما په لمبر کې چېرته دغه ازادي راډیو ته مهرباني سه دا بیرته اعلام وکړي. السلام علیکم.
زه لارګول د پسن بازار ته خبرې کوم. زما د کاغذ زیب نیمیزی د زابل د ولایت اته زر د کلي دی. د ده نوم زیب دی. د پلار نوم یې سید محمد دی. الله نور دی. دی د سیستینو د کلي دی. دی د خپل کاروبار ته د اته زر کې مدرکه شوی دی. نن شپه زما د کچیرې زما آواز یاته اوري او یا د ده ملګري اوري. پاوغان پاته غر کې موبایل کار نه کوي. د پاکستان په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. صفر درې سوه اته دېرش صفر درو نوې څوارلس. که دی زما آواز پله اوري او یا یا د ده ملګري اوري زه ډېر په تشویشناک یو. موږ په پاکستان کې نو خدای په امان.
سلام علیکم. زه اسماعیل خبرې کوم له زرمته ولایت ګردیز ولسوالۍ تعمیر. دما یو زوی نادرکه سوی چې په ایران کې میشت وو او درې ترونه ورسره وو. لیغوله نادرکه سوی ده. معلومات نه کیږي دی په کوم طرف تللی ده. خو دا لمبر زه ورکوم کله چا چا د پاک لس وک معلومات لري او دا یا دی دما خپل هغه غاوري په دغه لمبر دما ته تلیفون وکړي. صفر صفر نه درې وو نه اته نه 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 څلور درې اته. دای د خپل پلار د کور لمبر دی په افغانستان کې او دای د ماما لمبر دی هم په افغانستان کې په پکتیا کې ده. صفر صفر نه درې وو صفر نه صفر صفر وو شپږ درې دوه دوه درې درې. دای د افغانستان لمبر دی او دای ترونه په ایران کې دي. صفر صفر نه اته نه یو درې اته شپږ یو دوه څلور وو یو. دا د ایران نمبر دا نمبر به بیا هم زه تکرار کړم. د سر نمبر یې د پلار وصل ما سره دی د ما دی د کور 0093 9 9 9 4 3 8 دا د کور نمبر دی د کور سره تماس کړي. او دا د ماما نمبر دی 0 0 9 3 0 0 5 3 2 2 3 3 دا ماما نمبر دی. او دا د ترونه نمبر دی چې اوس په ایران کې دی 0 0 9 8 9 1 3 8 5 1 2 5 1 دا د ایران نمبر دی.
ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، کنوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ.